وماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. دا غونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا غونډه د اروپای ټولنې په کوربتوب جوړه شوې وه. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاو چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ییز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړی شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه کپلی شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لږکیو په ځپلو کې ښکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالی کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشي شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغو افغانانو له 5 تر 9 میاشتو پورې بند تیر کړی و. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نور الله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې جوړې شوې جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ د مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 ورځې وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ترامپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر ډیموکراتان ملامت کړل او ویل چې ډیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پړه پر جمهوري پالو اچوي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر د چهارشنبه په ورځ افغان صنعتکاران او سوداګرو سره په یو غونډه کې افغان سوداګرو ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل تجارتي قراردادونه پایته ورسوي او کله دې خبرتیا ورسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا صادروي د ستونزو درامسته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري. نوموړي وویل چې افغان سوداګر دې د پاکستان پر ځای نورو بدیل لارو ته مخه کړی او غواشه وکړ چې له پاکستان سره به سوداګری زلاري په هغه صورت کې بیا پرانیزي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې به لاري نه بندوي. پاکستان له چباندی یوې میاشتې راهیسې په یو اړخیز ډول افغانستان ته خپلې ټولې لارې بندې کړي دي. پاکستان دا اقدام د هغه څه په غبرګون کې کړی چې دا هیواد یې له افغانستانه سرچینه اخیستونکي ترهګري بولي او وایي چې افغانستان دې په خپله خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو مخه ونیسي او یا دې دغه هیواد ته ور وسپاري. د دوړو هیوادونو ترمنځ د دې مسالې پر سر خنړی د شتې هم شوي او په دوحا او استانبول کې خبري هم شوي چې لاندې نتیجې تاسو ټول خبري است. پروانه خبرونه کې لخپلو درنو ملبنو سره په دې ژغې شو چې آیا افغانستان د پاکستان د لارو بدیل لري؟ کای لري له اقتصادي نظر د لاري څنګه دي؟ زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سوداګری خونو په خوانی رئیس آزرخ شافیزی همدارس د افغانستان د او د سوداګری د ګډو خونو د رئیس پلاوی غړی خانجان علی کوزی او د اقتصادي چارو شنونکی او د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ملمنو ته هر کله وایم. لمړی حافظی صاحب، تاسو څه وایست طالبانو د حکومت د دې پریکړې په اړه چې وای نور له پاکستان سره تر هغو پورې سوداګري نه کوو، لارې ورته نه پرانیزو تر څو چې پوخ تضمین نه یې ورکړی؟
سلامونه اونی که هیلی تاست درنو ملمنو از ما دوست او گران همکار خاغلی محترم خانجان الکوزی سب چه ده رئیس اتاق مشترک که افغان پاکستان دی دی غلی ندی دی دی رئیس دی مشر دی
خواه ما خوی اغا ارخ نکو یاد دابل ارخ میاد کدی افغانستان ده سوداگری ده خونو در ایسا پلاوی کن
دا هم نمره مرستیالو خفار صورت
خواه صاحب منانه چه تاسیم کو
او همدارنگ تلاش سبتا سلامونه اونی کیلی او محترم و ویدون کتا او ستاسو درنو همکاران تا احترامات تقدیم دستی دی چه دا جغرافیهی جبر کم شدی اغا خو بدلون نمومی دا باید پرسمت و پیزنو وی چه اختیار جبر شناخته شده است. اغا جبر چه پرسمت و پیزنه بیا اختیار پیلیجی په دې خاطر دا چې لنډه لاره ده د هندوستان لپاره پاکستان او همدارنګه سمندري لاره د پاکستان موږ لپاره چې په وچه محات یو هیواد یو ډېر اهمیت لري. ولې کله چې دوی داسې ښه چلند نه کوي او مشکلات ایجادوي او زیان اړوي نو مجبور وي چې بله لاره ولټوو. دیر زغمونه وکړل د افغانستان خلک سوداګر او همدارنګه حکومت د افغانستان او د اتاقونو مشرتابه د ټول ډېر هلې ځای وکړل چې دا ګذشت وکړي او ډېر ضرر متقبل شي. اما متاسفانه دوی لکه چې د پرونۍ غونډه کې د ښاغلي مرستیال وزیر د کورنیو چارو برسیره کړل مسایل ډېر یعنی سخت شرایط غوی مکسما غواړي چې هغه ممکنه نه ده او دا چې بیا تجارت او سوداګری د سیاسي مسایلو سره او امنیتي مسایلو سره دوی تړي دا بالکل بیساری دی. په دنیا کې خو اول نړیوال جنگله دوهم نړیواله جګړه شتون درلودله ما سوداګری په تپ نه درېدل حتی دا متخصم هیوادونه خپل منځ کې سره تجارت جاری ساتل ځکه چې دا تجارت خو د دولتونو ترمنځ نه وي. دا تجارت د مولدو مستهلکو او د دواړو خلکو ترمنځ دی. نو په دې خاطر باندې دا د پاکستان چلند ډېر مشکلات لري. یو مشکل دغه دی چې هم پاکستان هم افغانستان د نړیوال سوداګری د سازمان غړیتوب لري او همدارنګه د تی آی آر کنوانسیون چې دی آی آر یو یو برخه ده په دغه کې هم پاکستان ژمن دی هم افغانستان ژمن دی. په دغه بینالمللي اسنادو کې دا برسیره شوي دي چې دولتونه مکلف دي چې لارې پرانیستل وساتي او په عین زمان کې تسهیلات فراهم کړي اسانتیاوې برابر کړي نه دا چې دوی داسې بالکل بندرونه سره وتړي او د خلکو لپاره مولد لپاره مستهلک لپاره او سوداګر لپاره ستونزې جوړې کړي او دا ستونزه خو نه یوازې د افغانستان او پاکستان ته خو محدود نه پاتې کیږي ځکه چې زموږ مالونه د پاکستان له لارې ټول دنیا ته ځي د سمندر له لارې او د دنیا څخه موږ ته مالونه راځي. اوس د زما محترم ملګري او همکار ښاغلی الکوزی صاحب ته معلومه ده چې 9000 کانټینر تر 11000 کانټینر اوس یو څه په لاره کې پاتې دي هلته پاکستان کې یو سې په بندر کې دی یو سې د روان دی پاکستان خواته او دا ډیر لوی نقصان کیږي افغانستان لپاره. او دوی مکلف دي به ژمن وسی خپل تعهداتو ته چې دغه بیا اپتیکا تړون چې زموږ پاکستان ترمنځ شتون لري او په بنا د دغه 1950 کال قرارداد ترانزیتي قرارداد چې په هغه بنا ولاړ ده تر اوسه پورې هغه شتون لري. دوی ټول محلي ملي منطقوي او بینري نورمونه تر پښو لاندې کوي او لارې بندوي، او دا نه انساني دي نه اسلامي دي او نه دي ګوند
ډېره مننه
اخلاق دا ایجابي
سلامت اوسئ کور ودان حافظي صاحب علي کوزي صاحب تاسو هم فکر کوئ چې د افغانستان اوسني حکومت یا چارواکو ته بل لار نه و پاتې چې له پاکستان سره باید ځکه نور تجارت بيخي ختم کی په دې شکل سره چې شاغلي برادر اعلان وکړو؟ لطفا مایک مو خلاص کی، مایک مو ګل دی علي کوزي صاحب. علي کوزي صاحب که زما شخوري ستاسو bale اوس 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 را شخ مورغه مهرباني مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ډېر محترم ملګری اتو جی صاحب او جناب محترم پلاش صاحب ته او تاسو ته او تاسو د نړۍ او د دین کوته مې کې هیله سلامونه وړاندې کوم چې دې کې څه ټول زه جوړه او صحیح سلامات اوسئ. واقع خبره ده چې اتو جی صاحب مفصل معلومات ورکړل او موږ دا څو ورځې په دې لګیو چې دا خلکو سره شریک کړو نګه او مشترکه خپله د دوی سره لوري چې د دې هغه ابتدا ما اته اتیزي سره په هغه کې د سرحد د چمبر سره د دې کومه موافقه وکړه. د رښتیا په 2011 کې چې موږ پای وځاوله د امکا په قرارداد کې په اګریمنت کې راځي چې یو مشترکه خپله دي دا چې تقریبا نیمه دولتي واده چې وزارت تجارت د دوه ملکونو په شریکي او تجارتي په خپل خواخه باندې رکیلی نو موږ مشترکه خونه جوړه کړې چې اپیزي صاحب هم دا غوښتل کړي دې کې موږ د قندهار او د ننګرهار او همدارنګه د کابل او د پکتیا د لوی پکتیا تجارتان چې د هغه سم پراتی دی او دا غوښتل چې تجارت کوي دې کې دا غړې ټول لري همدارنګه خیبر پښتونخوا د پنجاب او د سند او همدارنګه د بلوچستان تجارت کې د دې کړي ټوټ لدی مشترک او هر کال موږ سره غونډې کوو او یو پاکستان کې د تل ترازو په دې لاس په کارو مروسته چې اپایم دا شوې ده د دې ستونزې را پیدا شوې په خوا چې د داوود خان کوم قرارداد او د 18 نامه هغه کې مشکلات موږ نه لرل. مشکلات دا و چې پروتوکول دا و چې پاکستان مجبور مکلب دی چې افغانستان بهر تلار نه لري د دې معلومه د بهر د لارې نه انتقال کی او د دې مکلفیت دی چې د ریال په واسطه او یا د موټرو په واسطه د مال بارډر ته ورسي. افغانانو تنها د دې مسولیت لرو چې دوی بس کاټي ورسکاو یا د ملیشیا یا د پاوځ یو سره ورسکاو دا باید بارډر ته ورسيږي او دوی تبا پیسې نن ورکولې دا په قرارداد کې سہولتونه راځل مشکلات راځل سہولتونه پاکستان ته ډیر ورکړل شو په سره ترشه په خوازان لمنګه د پاکستان د لار د خاورې نه استفاده کوله دوی نشو کولای. دا اټا په قرارداد کې دا خبره نه و دوی تمنګ تقریبا څلور بندره شمال کې چې تورغونډه دا او دارنګا حقیقت دا حیرتان دی او شیرخان بندر دی دا په قرارداد کې ورکړل. اته موږ ته د واګي اجازه هم را لیکل په قرارداد کې تنها او د وچنې او د تازه میوه او د صادرات پر بغیره کوی ول چې د هند نتا شمالونه نشي دا ولنه په دغه لار په سمندر کې راوړی او په هر صورت هغه قرارداد چې وشو د هغه قرارداد د تطبیقولو په ارتباط د پاکستان انتباع یو شانتي واد افغانستان مل شانتي واد ډیر ستونزې خو دلته چې امریکایانو نه توه هر کله چې به کوم مشکل پیدا شو هغه چې د دې قرارداد متضمنه او د امریکا وزیر خارجه چې په هغه وخت کې مېرمن و هغه اسلام آباد ته راغلی و او دا قرارداد په افغانانو او پاکستانیانو شوی و هغوی د دې مکلفیت لرو او د امریکا په نامه
بله
دا مشکل حلول او کله چې د امارت اسلامي راغې او د دوی سره موږ په دې خوشاله وو چې ان شاء الله روابط منورم کشي او دلته نور ستونزې را پیدا شولې او هغه افتا او هغه قراداتونه هغه ټول د منځه لاړ اوس حتی دوی په پاکستان دوه کاله مخکې داسې یو قانون جوړ کړو یو حالت یې جوړ کړو چې زمونږ مالونه چې راځي دوی وایي محصول به موږ له راکوئ موږ ته به ګرنټي بانکي راکوئ موږ ته به دا ټول شیان بند شو تقریبا 80% مال زمونږ بند شو هغه دوی نیګیټیونس یا د اساسو مالونو په نامه باندې ول بند که چې تاسو دا نه شئ راوړلی یا به موږ ته د کوټې سیستم جوړوئ یا خو په هر صورت دا ټولې هغه ستونزې وي امارت چې هر څومره تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو بل مشکل زمونږ مسله دا ده چې تاسو ته معلوم ده چې په دې ټولو دغه څلورو کالو کې په هر کال کې چې 12 میاشتې دي تقریبا په دې 12 میاشتو کې دا زمونږ 15 بارډره 12 ځله بندېږي کله چمن بندي کله غلام خان بندي کله ډنډي پټان بندي کله انګور اډه بندي کله سرتشه تورخم بندي اوس داسې مشکل راغی چې مونږه دغه 15 واړه لارې بند شولې دي 1 میاشت نه اضافه څه کم 4 ورځې کېږي او زمونږ مالونه ولاړ دي څنګه چې آتیشي صاحب وویلې او هغه گزارش ورکو تقریبا 12 زره کانټینره امخته او دې مخته ولاړ دي چې د پاکستان هم تقریبا 1200 کانټینر چې د مرکزي آسیا نه مالونه راوړي د دوی ترانزیت دی او هغه باید لاړ شي پاکستان ته یا د دوی خالی موټرې دي وریجې وړي دي کچالو وړي دي آسیا میانه ته تاجکستان ازبکستان قزاقستان او ترکمنستان ته هغه هم ولاړ دي دلان مونږ د خپل دولت نه د امارت اسلامي نه مونږ خو ولسی او مونږ خو تجاري هغه د لنډي ارخي جناب محترم آتیشي صاحب ډېر علمي تشریح کو چې دا تا قرارداد یا پس راکوشه د کوم رډټوب دی یا پس راکوشه ار پی ار ار دی یا پس راکوشه د ویټیو دا ټول هغه مسایل وو اما تلاش شو په دریو ناشته کې تاسو په اړه د لارو د خلاصولو په اعتماد باندې هیڅ خبره ونه شو موږ مجبور یو ولسی موږ تجارت کوو مجبور یو چې دولت تکین نو موږ د امارت اسلامي نه ټول څه لا خواهش وکړو چې زمونږ د سرنوشت معلوم کړي زمونږ دا تقریبا 3 میلیارډ ډالر دلته په لارو کې ولاړ دي موږ همدا پیسې لرو دا هر کوشن کېږي یو ځل راځي که یوه روبه کې بیرته نغدي کې بیرته ځي نور مال پرې اخلو موږ د کال 15 میلیارډه 14 میلیارډه واردات لرو دا ټولې همدغه پیسې دي چې اوس بندې دي نو ګرانه امارت اسلامي د یو مجبوریت له مخې نه مجبور شو بالاخره د دې څخه خبرې وکړې او بالاخره پرونې
علی کوزی صاحب وبخشی آیا د دې پریکړې په اړه له تاسو سره له نورو سوداګرو سره مشوره کړې و؟
خو ما دا مشوره خو دا و چې پرونی څلور سو تاجران د ټول افغانستان را وغوښتل او ورسره خبرې وکړې ورسره کېناستل او ورته وویل چې هم امنیتي گزارش ورکو هم اقتصادي گزارش ورکو وزیر تجارت او بالاخره دا انټرویو یې موږ چې هر څومره تلاش کوو او هر څومره محل ځلې وکړلې تاسو زموږ مشکلات پیژنې د دنیا سره حتی ملل متحد ته ویل هر څه وکړل په دې اعتماد باندې هیڅ نه و روښنايي نشته چې نشته موږ نه شو کولای تاسو د خپل دارایي کې سمندر تار ته وایي پاینده کې موږ تاسو د دارایي متضمن نیو نور لار باندې کار وکړي آینده سرمایه په دې لار باندې مرولای موږ د پاکستان سره 2.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه دي چې 1 میلیارډ د دوی موږ واردات کوو او تقریبا 800 میلیونه موږ دوی ته صادرات کوو په دې صادراتو کې تقریبا 300 میلیونه ډالر خالي موږ دوی ته سکاره او کرومایټ او تالکو معدن ورکوو چې دا د دوی په فابریکو کې خام مواد دي چې د دوی فابریکې هم د دې جدي مشکل سره مخامخ کیږي نو په دې خاطر باندې د تجارت کامل مدریږي د 2.5 میلیارډ د مرکزی آسیا نه چې کوم تجارت کیږي هغه متضرر کیږي موږ د پاکستان د تجارانو سره تاسو نن په دغه میډیا کې اوریدلی چې د پاکستان تجارانو هم غونډه کړې و او هغه د دواړو دولتونو نه وغوښتل چې لارې خلاصې کړي دا زموږ په ګټه نه ده نو د افغانستان په ګټه ده د پاکستان هغه زموږ د اوتاق مړي موند هم دا خبره کړی دا امارات اسلامي ته بیا هم یو چې بیا هم خبرې وکړي لارې باید خلاصې کړي لکه څنګه چې حفیظي صاحب ویل چې افسایګان دا مجبوریت دی نو موږ ته خو نږدې لاره دا ده اما دا که چېرته دروازه درپسې څوک بند دی خو ته مجبور مه کنه ته چې
ډېره مننه سلامت اوسې وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې متبادلې لارې کومې دي څومره اقتصادي دي ور به شو استاد تلاش ته استاد لکه څنګه چې موږ دو نورو میلمنو وویل چې پاکستان عموما خپل لارې بندې متاسفانه دی استاد تلاش ټلیفون قطع شوی دی دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو تخنیکي همکار کوشش کوي که تلاش صاحب زر جواب ووایي نو ډېر به ښه سي چې د دوی نوبت دی چې دوی هم خپل نظر څرګند کړي خو د نور اوریدونکو لپاره وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او د تجاری اړیکو د کمیدو یا ختمیدو په اړه د خپلو درنو میلمنو آزرخش حافظي خانجان علي کوزي او تاج محمد تلاش سره خبرې کوو تاج محمد تلاش تر اوسه پورې له استودیو سره وصل نه دی خو تخنیکي همکار مو کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي متاسفانه چې وایي له استودیو سره نه وصل کیږي فکر کوم ټلیفون ته ځواب نه وایي ور بشو حافظي صاحب ته حافظي صاحب د افغانستان لپاره که د پاکستان لاری بندی شي تر ټولو نږدې او واردار لاره چې له اقتصادي نظر خدا هغه بیا کومه لاره ده یو وخت تاسو هم علي کوزي صاحب هم راته ویلو چې هغه څه چې افغانستان تولیدوي خصوصا میوي هغه د نورو ګاونډیو هیوادونو کې بازار نه لري ځکه چې موږ تولیدو هغه هغوی هم لري که انار دی که مڼې دی که زردالو دی دا ټوله هم په منځنۍ آسیا په هیوادونو کې کرل کیږي هم په ایران کې کرل کیږي یوازې پاکستان نو ستاسو په نظر کې د پاکستان لارې د تل لپاره بندې شي متبادل لارې څه دي کوم هیوادونه دي د صادراتو لپاره هم مایک مو روشنه کی حافظ صاحب مایک مو میوټ د ګل دی حافظ صاحب حافظ صاحب که زما ژغوري مهرباني مهرباني وسېش مهرباني
او اول خو خدای مکړه چې د تل لپاره د لارې بند شي د ممکن نه دی ځکه چې دا یو سیاسي اراده ده د پاکستان د حکومت اما د پاکستان خلک او د پاکستان تاریخ او د پاکستان جغرافیه د دغه پریکل پر ضد دی یعنی د پاکستان ګټه هم په دې کې چې دا لار پرانیست وساتي په دې چې دا لار نه یوازې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لپاره دی دا د افغانستان او د هندوستان لپاره ترانزیت لاره ده او همدارنګه د پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اشیا شتمن هیوادو سره اړیکې ټینګیږي په دې خاطر باندې کچېرې دا ناورین رامنځته شي د افغانستان په پرتله پاکستانیان ډېر ضرر کوي لکه چې دا زما دوست او ملګري ګران الکوزي صاحب ته معلوم دي چې چوندې رئیس د اتاق مشترک افغان پاکستان دی پاکستانیان هم ډېر مشکلات لري هغوی هر ورځ موږ سره همغږي دي دوی وایي چې هغه شی چې موږ تولید کوو د افغانستان لپاره او د منځنۍ اشیا لپاره د ټول په تب درېدلې دي کارخانې بندې دي نو هغه مالونه چې دوی غوښتل چې واسطه وي افغانستان ته ټول مالونه هلته بندرونو شا کې پرتې دي نو په دې خاطر د هغوی فشار هم وي بین ملي فشار هم باید جاري وساتو ځکه چې د بین ملي قوانینو پر ضد یو کار دي دا خصوصي سکتور د افغانستان په 150 هیوادونو کې شتون لري او دوی خپل د هغه هیوادونو چې چلته دوی پانګونې کړې دي دوی په واسطه هم کولی چې فشار راولي او په خپله متاسفانه حکومت د افغانستان ځینې محدودیتونه لري یو دا چې په ملل متحد کې استازي نه لري او نور مشکلات هم شته که نه دا په محکمې تجارتي د پاریس کې یا په د اربیتریشن د لندن کې دا موږ دا حق د اعتراض لرو چې دلته دا کار وکړو ولې که چېرې هیڅ اقدام نتیجه ور نکړل لارې څو شیان دي یو دا چې وارداتي ټوکې د پاکستان درنه په افغانستان کې پرته له د مدیترانۍ میوې نور ټول شیان په افغانستان کې تولیدېدای شي یو څه چې دلته تمرکز وشي او ترکیز صورت ومومي مونږ کولی شو هغه برخه کې بسیتو ته ورسیږو. همدارنګه سنتي شیان چې هغه ځای څخه راځي داسې یو پیچلي شیان نه دي لکه ټکنالوژي د جرمني چې موږ ونه نشو کولی. کولی شو دلته په افغانستان کې دا کار وکړو او راغلو په دا خوراکي موادو کې چې دوی د پاکستان څخه یو څه راځي هغه نور خوراکي مواد د منځني شیا څخه ښه کوالټي راځي افغانستان ته. زمونږ د لمدې میوې او په عین زمان کې د ترکاریو لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې موږ مال استولی شو بلې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په عین زمان کې بیا په سمندر کې ځي او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر د سمندري د بندر د هندوستان. هغه سمندري بندر د هندوستان نږدې ترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابیږي ورسته کیږي او د هغه لپاره موږ بله چاره لرو. مخکې 80 کاله دمخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالټي سره مثلا د سل تنه انار سه 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په هر وتکه کې هم دا تلی شي ځکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي او اوس خو بل چاره نشته ځکه چې لارې بندې دي. اوس یو من مڼه یا مثلا انګور په 100 روپۍ 10 روپۍ دي. دا بزګر لپاره هم ضرر دي دا بڼوال لپاره هم ضرر دي. نو په دې خاطر موږ بله لاره چې لرو هوایی لاره ده چې په هوایي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چېرته واستو. اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته واستو حتی هندوستان ته واستو هلته هم رواج دي. نو لارې شتون لري. په هغه وخت باید یو دقیق مفصل همه جانبه سنجش وشي. اما زموږ ترجیح دا دی چې دا لاره باید هرو مرو خلاص شي او دا بینملی فشار باید شتون ولري او په عین زمان کې خصوصي سکتور د افغانستان هم د بیل بیل لارې څخه باید دا هلې ځلې وکړي چې یو څه د کړکیچ رفع کړي ځکه چې دا یوازې د میوې خبره نه ده. هغه ترانزیتي مالونه زموږ ډېر قیمتي دي او کم له کمه د 1500 میلیون ډالر تر 1 میلیارډ ډالر پورې قیمت لري.
بله ډېره مننه.
چلته بند پاتې دي.
ډېره مننه. په دې اړه به بیا د علي کوزي صاحب نظر واورو چې څنګه هغه مالونه چې بند یې په څه شکل سره را خلاصېدی شي. خو تر دې مخکې استاد تلاش ته وري بیا ورځو. تلاش صاحب بیا هم در تار کلی وایم کله ناکله دا ډول سختۍ یا مشکلات په ګټ هم تمامېږي. ځینو هیوادونو تجربه هم داسې ده مثلا چې یوه هیواد لاره پې بنده کړې ده هغه مجبوره شوی ده چې په خپل هم هغه شی تولید کړي. شاید د میوو متبادل لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه پیدا په اسانه نه کړی شو تر څو چې دا ډول فابریکې جوړې شي داسې امکانات برابرې شي ډېر وخت ضرورت دی. لیکن د ځینو نورو شانو لپاره چې په هم پاکستان کې تولیدي شي هم په افغانستان کې تولیدي شي هغه داخلي صنعت شاید ورسره وده وکړي. هغه څوک چې کوم شی چې هم په پاکستان کې تولیدي شي هم ممکن په افغانستان کې تولیدي شي او شاید د پاکستان ول ارزانه تمامېږي خلکو ته ډېر خلک باغ اخلي له دې ست به مجبور چې خپل داخلي تولید واخلي. څه فکر کوي چې دا ډول بندیزونه په داخلي تولیداتو څومره اثر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلامونه تاسو ته. الکوزی صاحب او همدارنګ ازرخ صاحب مبارک ته. هله چې ټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا بس ز فکر کوم چې کای ولند تاریخی اقتصادي بڼه ته ورشم ز فکر کوم چې یو عبرتناک اقتصادي درس به مؤخستی وي. ګوري تایوان او چین کله چې کڑکی چې خپل اوج ته ورسیدل نو بیا راکړه ورکړه مطلقاً سره لمنځه یو او دیو بل په مخې دروازې وتړلې. دا د دې باعث شو چې هم د وخت په تیریدو سره تایوان په خپلو پښو ودرېږي او هم چینایان په خپلو پښو ودرېږي. ورسره دغسې لوبه تایلند وکړله، تایلندیان هم په خپلو صنعت باندې متکی سول او همدارنګه بلعکس چینایان هم همدارکم په خپل صنعت باندې متکی سول. داسې عکس العمل زه فکر کوم چې اوسنی نظام په نظر کې نیولی ده او کړای ده، دا به د دې باعث سي چې افغانان به د صادراتو په اړه فکر کوم چې مختلف نور میتودونه او تجربې به وکاروي او هغه به بریالی وي، په دې خاطر چې دا د تیر کال محاسبه که زه در سره کوم الکوزي صاحب ته به ډېره معلوموي، حدودا د موږ د تاسو حاصلات به چې راورسېدل هلته به ډمپنګ سیاست په پاکستان کې شروع سو. کله به چې شروع سو زه باورمند یم چې تر یو میلیارد ډالره پورې خصوصي سکتور ته دغه تاوان ورسید. ولې؟ څلور رقم بانې به اقتصادي کېدلې. لومړی بانه به دا وه چې د تاسو توکو کیفیت ټیټ ده، دویم بانه به دا وه چې تاسو ویزا سکن او همدارنګه ګرنټي بانک ورسره تضمین موجود نه ده، دریم موضوع به دا وه چې تاسو له اقتصادي راکړې ورکړې نه سیاسي او نظامی کریډیټ اخلي او یا انتقال او تجهیزات کوي. څلورم مسله به دا وه چې ګمرکي تعرفې به د موږ په صادراتي اموالو باندې پراخې وضع شولې چې نه به یې شوای کوای په بازار کې رقابت وکړي د پاکستان په جغرافیا کې، او ورسره به افغان سوداګر د پولې دواړو غاړو ته کاغه به تش کانتینرو او کاغه به ډک کانتینرو ځورېدل. دا د تیر کال محاسبه د څاروان صاحب موږ تاسو ته تقریبا یو میلیارد ډالر هغه کومه توقع مو چې لرله چې باید حاصلات ولرو، ګټه ولرو، صادرات ولرو او کسر د بیلانس تجارت مو تنظیم سي، هغه تنظیم نسو او د کړاوونو د ستونزو سره مخ شو. دا یوه مسله. دوم بودی کچیرته د اسلامي هیواد په اساس باندې اسلامي اقتصاد را مخ ته کړو. په اقتصاد اسلامي اقتصاد کې بحث دا ده چې هر هغه څوک چې عرضه او تقاضا کوي، تولید او مولد وي، استهلاک او مولد وي، دا مرز نه پیژني، اما په شرایطو د اقتصادي قوانینو اوس که اقتصادي قوانين موږ مبنا یا مثلا یو 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 بیس یا تعداد وګرځو، WTO، ریکا، شانگهای، بریکس او همدارنګه نور نړیوال غونډې او د هغو پریکړې، دا چیرته وایي چې تاسو د نظامی اقتصادي پر بنیاد باندې یا د جنگی اقتصاد پر بنیاد باندې تاسو د دواړو طرفو دروازې د وخوانه وتړی، هغه هم چې نه سوداګر سره تفکیک کیږي، نه عام خلک، نه نظامیان او نه هم استخبارات. یعنی دا بیخی منطق نه مني. ورسره راځم بل اړخ ته سروان صاحب، کچیرته د اسلامي اقتصاد نه تیر سو نړیوال اقتصاد ته یا کپیټالیزم یا کمونیزم اقتصاد ته تکیه وکړو، په دوی کې هم ګوري په ټول د تاریخ کې ډیرې ترخی تجربې په نړۍ هیوادونو کې تیر شوي دي، مګر د یو بل پر مخې دروازې پولې لارې دای نه دي تړلي.
درست
کتل شي دي یو سات دو سات پنځه سات،
بله، لیکن تاسو مخکې چې د تایوان او نور مثالونه ورکړل چې هلته تړل شي دي،
اما د لنډې مودې د پاره، مګر کچیر ته په دایم باندې بدلیږي هغه بیا خصوصي جمع حکومت داسې پالیسی غوره کوي چې د موږ دروازې او مخ به اقتصادي د پاکستان څخه اوړي، او الحمدلله افغانستان په داسې و ستراتیژیک خاوره کې پروت ده چې د وچه لارې نه مختلفو هیوادونو ته ترانزیټي لارې لري هوایی کارگو لري او همدارنګه متحد
البته د ستونزې شته کنه مخکې یاد بشوي خیر دی ډېره مننه سلامت اوسې علي کوزي صاحب اغه مالونه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په پاکستان کې بند پاتې دي په کراچۍ کې پېښور کې مختلف ځایونو کې د افغان سوداګرو او ویل کېږي چې په غو باندې هر ورځ یو کرایه راځي مصرف راځي څومره مال به وي او څه لارې تاسو سنجولې ده چې په څه شکل سره به دا مالونه بیرته افغانستان ته انتقالوي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هم وویل چې ذاتي نور لار نه پرانیزو او پاکستان دفاع وزیر ویل چې دا ډېر ښه پرېکړه ده چې افغانستان کړې ده ته هرکلی وکړو په یو شکل سره.
بله دا هو داسې یو خبره ده دوستانو کلاش صاحب په حقوقي لحاظ باندې د جهان هغه ټول مسایل تشریح خالی کنٹینر او دا ام مونږه په ورکو په جهاري سطح باندې او کچې ته دا وین شي نو به په وزیر مکلف کې جهار ته شي دنیا ته شي چې زمو مالونه ورسل زمو دغه شروع دا خو لوی مشکل دی چې څه به کیږي لکه دې او یو خبره درته کوم چې بد پښتانه د توه ما چې د تاریخ په اوږدو کې کله کله مونږه دا چې شي یو ځله د پکر نجی په وخت کې دغه شان کې وشول چې زمونږه کنټینرونه هلته ودرول او په هغه وخت کې چې روسان د افغانستان نه ووتل او دلته دغه وشو تقریبا زمونږ ډېر کنټینر مونږ بیرته سمندر ته واتول صابونو خراب شو میوه وه خراب پشوله اتس پیر پاټو دغه ټول زنګ وو چې بیرته کې استفاده نه کېدله نو دا خو ورځ په ورځ خرابېږي هلته بهر دی هلته اوږده دي هلته مشکلات دی او علاوه دې نه چې موږ باندې د دې د کرشن راځي او موږ باندې کرایه راځي بلکې زمونږ مال خراب کیږي دا اوس هم چې زمونږ موټر ته چې مال کې شوې ده کانډینر موټر ته چې شوې علاوه دې دې چې د کرشن لا د ډرایور توقع کې موږ باندې راځي چې زمونږ موټر نه یاد مال خطا کوي او یاد هغه کوي خو خبره دا ده چې دا مال موږ پرونم مولا درادر صاحب ته دا پیشنهاد وکړو او خپل وزیر صاحب تجارت ته د موږ تحلیلي مشترک وطاقه او طاقت تجارت سره مجداري دا یاداش ورکړل دي چې که اوس تاسو هر څه کوئ پاینده کې لار بندوي کار شي کیږي زمونږ د دغه مال غم پاید په حقوقي لحاظ باندې وخوړل شي هر رقم چې ځکه موږ ولس یو موږ دولتونه نه یو دولتونه قرارداداتونه کوي او ولس یا تجار
طالبانو دی حکومت او دی پاکستان دی حکومت ترمنځ اړیکه خراب دي او داسې نشکاري چې زړه دی هم سم شي
مونګه سره قرارداد لرو مونګه په خپل سر دا مال نه دی راوړې مونګه لوډینګ کړی دی مونګه اسناد دوی تر لیږلې دي مونږ یې سونه مخکې د دې نه چې مال هم راورسیږي د دې کې شتم تم را لیږلې دی درې تم خبر ورکړی دی مونږ د پلاني ځای نه دومره مال را روان دی او دوی مونږ ته اجازه راکړې ده په سیستم کې چې تاسو خپل مالونه راوړئ دلته نو په دغه خاطر باندې مونږ په دوی باندې حق لرو او دا زمونږ انساني حق دی او بللي جهاني حق دی چې زمونږ دغه مالونه به کار دانشي کوي چې زمونږ مال په امنیتی مسایلو یا په سیاسي مسایلو ګرګان واخلي او مونږه جزيه واخلي دا خو نه انساني حرکت دی او نه افغاني حرکت دی او نه اسلامي حرکت دی چې ته یو چا مال ستاسو دروازې مخ ته ولاړی او دا دې نه تیریږي او تاسو ته اجازه ورکړي او بیا ته وزیر نه در کومه قرار دی ودرولې یا د منځ وړي که د منځ ځي هم مسؤلیت یې د پاکستانیانو په غاړه دی او که هر شی کېږي تقاضا مو جدي د امارت اسلامي نه دا ده چې زمونږ د مال غم مخري او زمون مال منتظر راوړي موږ نه په غلا راوړې دي نه په قاچاق راوړې دي بلکې په دلیل شو اسناد راوړې دي د روډین کمپنۍ معلومه ده د شپین کمپنۍ معلومه ده سی آی ای معلوم ده د نام دا زمونږ قانوني حق دی دنیا د هم زمونږ غواړي موږ تجارت او موږ لکه څنګه چې دنیا ملل متحد دا وایي چې دلته د بیکاری کچه جګیږي او بیکاری باید د منځه لاړه شي د ولس
بله علی کوزی صاحب رحمو بوستان بدل کیجی بله ډیر مننه کلند راته وایس ک پاکستان دغه مالونو ته اجازه ورکړي چې دا بیرته افغانستان ته راشي تاسو بیا نور موافق یاست چې لارې دې بخې بندي وي
دغه شکه چې دوی اجازه نه ورکړي او به مو ځای لکه څنګه چې مفکې فلاسته دې صحیح او بل اخر کوم د شرایط مصائب نشي او موږ ته ګرانټي نه کړ شي تاسو دې نه موږ
لارې دې بندي وي ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسې حافظ صاحب تاسو هم اشاره وکړه چې پاکستان هم تاوان کوي افغانستان ته لا ډیر صادرات کې 40% واردات لري نو 80% صادرات لري افغانستان ته پاکستان منځنۍ آسیا ته د افغانستان له لارې صادرات لري د پاکستان د دوو صادراتو ارزښت کم دی چې پاکستان ته ډیره مهمه نه ده او لاري داسې بیغمه بندوي او کنه پاکستان هم ډیر لوی تاوان کوي
او پاکستان خو د دې کوم اقتصادي منطق لمخې دا کار نه کوي د دوی کرکه د سیاسي کرکه ده او د هغه د پوغاچو خستو کې اخستلو کې دا کار اړین غنلې دی او دا کار کوي او دا کار من اقتصادي منطق نه لري پاکستان هم پکې ضرر کوي او پاکستان وضعیت اقتصاد تر ورساس خراب ده ځکه چې افغانستان سید چې غریب ده ولې ډیر پرول نه ده پاکستان خو تقریبا 150 میلیارد ډالر پرول دي او دغه اقتصاد دونه ضعیف دي چې 240 میلیارد ریزرو درودل د په استره د استراتیژیک پښتواني دي پیسې هغه اوس 3.5 میلیارد ډالر تر اتی چې وی دي په دې خاطر کلدار دي 1500 شپږسو سره غلي 215 افغاني یعنی سلور پاکستانی پاکستانی کلدار اوس یو افغاني دي خدا په خپل د پاکستان وضعیت اقتصاد خنه دي نو په دې خاطر چې د خپل اقتصادي ضعف چاره کې دی هغه پر ځای دوی نور څه کوي پلمی جوړي سیاسي پلمی جوړي چې د خلک مصروف وساتي دا هیڅ کار نه دی ځکه چې واقع بینانه باید برخورد وکړي او چلند وکړي د یو میلیارد ډالر دی پور دی اخیستل لپاره نړیوال بانک ته او د آی ایم ایف سره دوه کار درې کار چنی وهي اما دلته د دې سوداګری افغانستان سره د ملګری الکوزی سپتا او زما محترم دوست معلوم دي چې د پاکستان رسمي او غیر رسمي سوداګری یعنی په کال 2012 تر نیمای دیالاس تقریبا شاوخوا 15 میلیارد ډالر وو یو برخه یې سرحدي تجارت وو چې د قبایل خپل منځ کې درلودل مثلا مومن دی خو هغه خپل مال ورل او ورل او په ان زمان کې د شنوار قبایل دی هلته په د دند پټانو د ځایونو کې مثلا دی وزیر او د دې پکتیا خلک او د خوست خلک د خلک خپل منځونه کې د اننوي سوداګری راکه ورته لره ځکه چې څو خدا بندر بند نه و د سرحد دا سرحد خو آزاد قبایل وو او ساته دوی د موزیټری کړی دی د دیوالونو کړی دی البته کورونه سره ویشل دي چې نیمای کور دلته پاتې دي نیمای کور هغه خواته پاتې دي ورونه سره بیل کړی دي نو دا سوداګری دوی هم تقریبا بند شو او د پاکستان د صادرات افغانستان ته هغه سي چې یو نفر تلته پاکستان ته و پاکستان څخه مال راوړل دلته به افغانستان کې خرڅول ګنډي پونو او بل چې 2.5 زره تقریبا میلیون ډالر د دوی رسمي وارداتو او یو میلیارد تقریبا یو نیم میلیارد ګمرک د څنګه ختیری دل دا ما چې ګنولي وغه وخت کې یو تحقیق وکړو په تحقیق کې تقریبا 15 میلیارد ډالر په کال کې زمونږ رسمي او غیر رسمي سوداګري پاکستان سره و
بله
د دوی د غلط چلند لمخې دوی ان په د تیر اته نه لاس کار کی دا تجارت اوس کم شوې دي راغلي دي په 1 میلیارد ډالر ای تقریبا شاوخوا 1 میلیارد ډالر دي دا په خپل پر اقتصاد پاکستان هم ډیر منفي اغیز کړی دي د دوی یو برخه د مشکلات وزګاری او د کساد اقتصادي دغه غلط سیاست پورې ارتباط لري په دې خاطر دوی باید ویښ شي او وپوهیږي چې داسې وچکاته شي چې مرا سوخ هیڅ را هم سوخ دوی دا ور چې لګول دي خپل ځانم سوځي پکې په دې خاطر موږ د دې روانه نه یو چې داس موږ پاکستانی ورونه پاکستانیان خو ډیر خلک دي دا خو د پاکستان خلک اراده نه ده دا یو تعداد خلک دي د دوی په ساده تو حکومت چلی دوی دا پریکړه کړې دا پریکړه د پاکستان په ګټه باندې دی او سم په ګټه باندې باید په هغه باندې تجدید نظر شي
ډیره زیاته مننه کوروادن استاد تلاش افغانستان نړیوالو سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت نشي کولای او فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت اوس یو ځل بیا باید په خپلو پالیسیو فکر وکړي چې د رسمیت پیژندل څومره مهم دي په نړیوالو سازمانونو کې حضور څومره مهم دي کدوې هم یو څه په خپل پالیسیو کې تغییر کړی وای نن به ځخ دنیاوالو اوریدي فکر نه کوي چې دغه مسله به دوی یو څه ټکان به ورکړي بیدار به کې چې باید تغییر راولي په خپل پالیسیو کې چې دنیا په رسمیت وپیژني او خپل ځخ هم پورته کړي دغه مهم سازمانونو له طریقې
څاروان صاحب ستا خبره تر یو حد معقوله ده او در سره موافق یم اما تر یو حد در سره مخالف یم مخالف په دا خاطر یم چې کوم په رسمیت هم پیژندل سو او په نړیوالو سازمانونو باندې مشروعیت هم پیدا سي خو د پاکستان پالیسی نظامی پالیسی ده او آی ایس آی جوړوي ترڅو چې
دی آی اس آی طلعسه مخکې دا یادونه وشوه چې تجارت مسله بیل ده یعنی ته کولې شې چې دغه سي سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت وکړي هغه تړونونه سي دوی کړی د افغانستان سره هغه راپور ته کې هغه د سي یو مرجه توړاندي کې چې دغه تړون را سره کړی دی د دې تړون خلاف دوی دا کار کوي هغه د جنگ مسله بیل ده لیکن بیل ده
دا تر موافق یم اما د پاکستان د ریچ د بدلولو نه ده او نه بدلیږي دا سي اکسل عمل قاطع ور سره پکار ده لکه اوس چې نظام دا تصمیمونی وای د دې تصمیم ز باورمند یم چې اکثریت تجارب وای چې دا کاش کې درې کال مخ کې نیول سوای وای ولی دا تم به پریوه او له د یو غار نه به څو ځله د مار موجنه چې چلو د مار 50 کال افغانان چې چلی دي اقتصادي چې چلتیای ورکړی ده بیا ازمیل د ما په نظر اشتباه ده خو په یاد ولري بیا تکراروم په یاد ولري د پاکستان اقتصادي نظامی او سیاسي چارواکي به اکثریت بندیان وي محکمه به په دې پریکړه کوي چې تاسو په سیمه کې داسې لوبي وکړلې چې د معفول وړ نه دي ملتونو تمو او خصوصي سکتورونو تمو او مسلمانانو تمو پراخ ځان اړولای دا تاسو باید څوک له زندان دی کړی د زندان نو ورسته باید شدیده محکمه دی تاسو پایل سی دا یو خبر دوه خبر یا به دا کسان چنچیږي نور کسان به په ځای زر راځي او هغه به د افغانانو او د افغانانو د خصوصي سکتور نو وزور غوړی او زاری به کوي چې موږ د تاسو په حق کې سخته غټه جفا وکړه او ظلم وکولی دواړه طرفه پاکه دی دینی لحاظ مسلمانان دي دا دوه خبره دریم په یاد ولري چې دا هر څه نړیوال څاری او دا اقتصادي تاریخ ثبتوي او د اقتصاد سیاستونه بیا ریکارډ کیږي او دا د افغانانو بیا نه ورته ویریږي. نو هر عمل عکس العمل لري.
درسته.
کچیرته د لند محاله د پاره مشت زیان منونکي او یو تریخ خپ تمامیږي یا تریخه لقمه تمامیږي، په یاد ولري چې د وشت محاله د پاره به موږ خپل مسیر پیدا کوو، موږ به خپل بدیل پیدا کوو، په هغه به فکر کوو، هغه ته به پالیسی پیدا کوو، هغه به صادریږي. که احیانا یو میلیارد ډالر ګټه ونه کړله، یو میلیون ډالر دې ګټه وکړه،
ډېر مننه، په کار دا و چې دا کار
یو لک ډالر به ګټه
وکړه،
ثابته ګټه به وي بدون دې ریسک به وي.
ډېر مننه. سلامت وسې علي کوزي صاحب. د چابهار بندر هم موقتا معاف شوی دی د امریکا له بندیزونو، او په دې دومره کلونو کې په دې بندر کې دومره کارونه شو چې واقعا لکه د پاکستان بندرونه چې دي، ما اوریدلی چې لا هم لوی کشتیو ته مساعد نه دی. او بل دې ریل مسله ده چې په دا هم ویل شي ول چې ریل به د افغانستان تر پولې پورې را رسوي، هغه هم نسو جوړ چې ترین نه یې تر هغه ځایه په موټرو کې په لاریو کې کانټینرو کې د میوو د نورو شیانو وړل هم ګرانه تمامیږي او هم خرابیږي، لکه څنګه مخکې چې حافظي صاحب ته اشاره وکړه. ولې دې برخې ته هند توجه ونه کړه؟ هلته چې هند هم غوښتل چې د افغانستان سره راکړه ورکړه ولري.
د چابهار بندر خو مکت خبره ده چې موږ ته لیسته د کراچۍ
بله علي کوزي صاحب تاسی خراب شد، انټرنیټ هم کمزور دی فکر کوم. خیر،
چابهار په بندر کې د چابهار بندر د مشکلات د حل لپاره عمل ته ناست دی. موږ لکه څنګه چې عمومي بحث وشو، تلاش صاحب هم ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه او اپوزیشن ډېر مفصل وکړ. نو موږ خو مجبور مکلف یو چې د انسان په حیث ژوند وکړو، د بشر په حیث ژوند وکړو. نو که مجبور شو نو دې کې شک نشته دی چې یو څه سخته برابر کېدای شي، خو د مجبوریتونو تاریخه مجبوریتونو نه پخلای شو. فاروان صاحب، موږ په کتله د دغه صادراتو مشکل چې دا اوس موږ د دې دپاره په وزارت تجارت او صنعت کې تحلیلي پروګرامونه لرو، پروګرام لرو چې په څه کار وکړو. په څه دا اوس د ازبکستان سره یو قرارداد جوړ شو په هغه بندر کې، منګا یو پروسس سنټر جوړو، دا اوس د دوبال کوالی سټ دا اوس قرارداد یې ځکه تاسو باندې ویډیا کې لیدلی. تاسو باندې دې چې په قزاقستان کې د افغانستان لپاره یو ګلګلې نه هغه تجارتي مرکز جوړیږي، موږ چې نه لا ته هم ډیر مفکرې له دغه میوه او دغه شیان چې موږ هند او پاکستان ته وروه کې اتنسه په خپل خبرو کې اشاره وکړه. د دې د پاره ری مارکیټ زمونږ روسیا هم ده، او په روسیا کې زمونږ روسي او زمونږ بادران او زمونږ انګور به هر چا له ښه خرڅېږي، لکه څنګه چې قالین په اروپا کې د هر چا له ښه خرڅېږي هلته ښه خرڅېږي. په یو سلسله ستونزې انتقالاتي دي، په هغې باندې امارت اسلامي مشترکه د دوستانو سره خبرې کوي. دا اوس زمونږ حاصله دا اوس زمونږ نن وزیر صاحب صنعت تجارت یو مملکت ته هم د دې خاطر لپاره سفر وکړو چې په دې باندې لاړ شي. د وارداتو مسله چې ده، د وارداتو په مشکلاتو باندې موږ لارې پیدا کړې دي. موږ چې کوم 15 میلیارد ډالر سالانه واردات لرو، د دې د جملې نه 3 میلیارد ډالر خالي د ایران سره، او تقریبا 20 میلیارد ډالر هم دا د مرکزي آسیا سره دي. یو نیم میلیارد کم 2 میلیارد د چین سره دي. چین زموږ خپل سیستم د قزاق د لارې نه او د کرغیز د لارې نه په ریل کې شروع کړی دی. دا اوس زموږ هر ورځ چې کم در کمی تقریبا 2 لسوه تنه خالي زموږ اموال د ریل د لارې نه ایران خاف پر رسیدي او د دغه ځای نه موږ خپل مالونه بارو ترکیې ته ځي. نو خبره داسې ده چې امکانات شته او موږ په دې باندې فکر کوو، خو د چابهار په بندر کې چې کومې ستونزې دي موږ تنها د چابهار بندر فعالول د دې دپاره غواړو چې هندوستان ته زموږ میوه لاړه شي، او خصوصا وچه میوه زمونږ ډېره باارزښته ده په هندوستان کې ځای لري، او هلته موږ د کال $500 میلیونه په ارزښت باندې وچه میوه لیږو. نور زمونږ معدن په هر ځای کې باغ لري، معدنونه ټول ځایونو ته ځي، که د ډبرو سکاره او کرومایټ زمونږ نه پاکستان واخلي چین یې اخلي، او دغه د ډبرو سکارو دپاره نور بازارونه هم شته دی د صادراتو. خو که زه اوس دغه 40-50 کاله چې خاورو لاندې پراتو مستیم پراته او فرق بنکه یې خوشپاخرت د چابهار په بندر باندې موږ هلې ځلې شروع کړي دي تنها د یو هدف دپاره، او هغه دا دی چې هندوستان سره زمونږ تجارت شروع
شي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو مشترک هلې ځلې شروع کړي دي، یو تعداد تجاران چې زمونږ نومونه ناخلم او په دوبۍ کښې دي، په وایبین کښې او وطن پرسته خلک دي، دوی ته حاضر شوي دي چې موږ حتی یو دوه کشتۍ واخلو چې یو دوه دوه زره درې درې زره کارجینه ده انتقال کړي یوه شیوا ته. نو من دغه تجارت چې اوس هم د پاکستان څه کوو، اوس که د وریجو قلت راځي غوندي چې په هندوستان او بنګلادېش کښې هم شته، نو پاکستان د انتقال مسله ده. نو دقیق پرې لګیو کار پرې کوو. اوس عمده خبره دا ده، یو ځل بیا یادونه کوم ستاسو لارې ده، د دې سرنوشت دی مونږ د دنیا، د دنیا باندې هم غږ کړم، هر څه چې مونږ افغانان یو، مونږ ملت یو، مونږ خلک یو، او دا که زمونږ حکومت دوی په رسمیت پېژني یا نه پېژني، مونږ خو د یو انسان په حیث په دې خاکي کره کښې ژوند کوو. دا م انساني حق دی په ملل متحد باندې، دا م انساني حق دی په اسلامي کنفرانس باندې، په اسلامي هېوادونو باندې چې زمونږ د دې سرمایه غم وو.
ډېره مننه، سلامت اوسې حافظ صاحب. که لنډ راته ووایست، که پاکستان سبا بیا ووایي چې خیر د لارې بېرته خلاصوو، اړیکې به بېرته عادي شي، تاسې د دې طرفدار یاست چې بېرته له پاکستان سره د تجارتي اړیکې پیل شي، او که نه هغه تضمین چې د طالبانو مرستیال ایشی دی هغه تضمین تر څو اخیستل شوی نه وي، له پاکستان سره بیا تجارتي اړیکې دې نه پیدا شي؟
دا سوداګر او د سوداګری او پنګونې اتاق او د صنایع او مادن اتاق دا چې دي، پرته له قوانین او پرته له حمایت د حکومت کار نشي کولی. په دې خاطر هغه پرېکړه چې دوی کوي هغه وایي امور مملکت خیش خس روان دارن، هغوی سنجولی به وي. نو که چیرې پاکستان دا شرط خو هم خون صاحب ملا برادر وویل او همدارنګه از من لخوا هم رئیس عمومي اتاق زموږ همکار ښاغلی حاجي صاحب سید کریم خان هاشمي وویل، هم ملګري زما محترم الکوزي صاحب په خپل وینا کې وویل چې که چیرې پاکستان لاره پرانیزي باید بین المللي معتبر تضمین راکړي چې بیا یې نه تړي. که چیرې دوی دغه مسلې ته ژمن اوسي، موږ خوشحاله یو چې لاره خلاصه شي، ځکه چې هندوستان ته هم لنډه لاره همدغه دي.
یعنې تاسې هم د کلک تضمین غوښتونکي یاست، بې تضمینه فکر کوئ چې لاره دې نه
خلاصه؟ ځکه چې دا خلک لالهان شي، بزرهاو کانټینر د بهر څخه راشي، کراچۍ کې بند پاتې شي، د دې ځای څخه میوې هلته په بولدک کې، داویش کې، یا په دا دندې پټان کې، یا په غلام خان کې، یا په تورخند کې دلته ورسته شي او خراب شي، نو څه ضرورت دی دغه تجارت؟
ډېره مننه. کور ودان له ټولو درنو میلمنو څخه د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګري خونو مرستیال خانجان الکوزي، د افغانستان او پاکستان او د افغانستان د سوداګري خونو پخواني رئیس آزرخش حافظي څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اورئ.